محدوده سوې ده. البته اکثره زموږ خوندې چې دی دغه د اطرافو هغه دا په دې باندې خبرې لا نه وي، هغه د علم خوندې مې هغه په دې باندې دا نجونې خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحلې ته رسېږم. خو دوی یو رقم هغه برخورد یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته د مقابل لورې سره هم دا ډېر ترټل کېږي، ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل، په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلط او هغه غیر منطق خبره همدا ده چې اوس خو دا په لغت رسېږي، اوس نو د بل د کورس وله، یعنی زړه نه ورته ښه کوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي، چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي، مایوسې خبرې کوي، البته هغه نجلۍ اوري، هغه کوم کړنې کوم هغه کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کېږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپله همدا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیداوي پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي. البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که بلوغت مرحلې ته رسېږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي. البته دا ډېر دا د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلی نه سي، ډېر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نه سي زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته دا ولاړ سي، هغه ډاکټر د بل ډېر ما داسې لیدلی دي ځینې نورو مریضې دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه سي ورته بیانولی. کله چې دا خپل خور مور یا په کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلی چې زه داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي؟
دا میرمن زیاتوي چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپلې لور ته له میاشتني عادت څخه مخکې دا ووایي چې دا یو طبیعي مرحله ده، ټولې ښځې تجربه کوي. که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله موږ تطبیق کوو، بیا نو خپل د کور سره موږ کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سي دي، آګاهي سي دي د خبرو کو، او باید هغه لور ډېر دې ته تشویق سي چې هغه هیڅکله د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سي ده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي ده، باید هغه ته تشویق سي. او په ځمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سي دا تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوی یم، باید تاسې هم خویندو ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحلې ته رسېدلې، ډېر داسې فهمیده او پوهې انجونې به وي چې د هغو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي، داسې طریقه استفاده سي، یعنی یو آګاهي وه چې هغه خورکۍ به اغه انجلی به د دې یو ذکر وسته لاسه بکړه بیا به دا غې د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانو کې دغه اگایي او د خپل د مثبت خبرې سیبوي دا به سرخپرې سولې ته د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هلې سیبوي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرته به وي او په زمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوس سوي هغه به د شرمې به نه چاته جواب ورکولی سوای نه به چاته خبر ویلی سوای ډېر خپل د ژوند به نه هیله وي ډېر به مایوس وي ډېر به شرمېدلې نو هیله ده زما خپله چې ستاسې له خوا د خپرونې ډېرې سي او په زمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو بلوغت مرحله دغه خبرونې ډېرې زیاتې سي ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي
د خځو د حقونو فعال عادل بهرام نظامی وای چې د خبره لپاره خاص غیاو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلې به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی سنځي د شرم لواج نه وای لاندې موړې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل دورې کیسه کوي
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري الته ګوره انانات ډیر زوراور دي او په کور کې هم جلکی جلکی ده خلک خلک دی او بیا ورکی توبې دی او ځواني ده طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالت وه ډېره سخته وه چې یوه جلکی دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سره مخامخ شوم وهم وه ترس وه ډار وه چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډېر مشکلات موجود وو اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو واړه کور تبدیله شوې ده دلته انټرنیټ او سرچ کول او په سپال کې ډېر دی تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لور سه تلاش که چه لور پوکا
نظامی سه پکلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی یا اشمیر کورنه و سمگوتا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوی او یو داول اغا انجونو تا هم شرم کاری پزینو سیمو که دسی لیدل سیوی چه پا دغا دورا که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی تند خوی اسی بد خوی اسی دغا موضوع بانی خبر رتا وکی چمرا بد تاثیر کولی سی
دا دوره دیره سخت دوره ده فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلومه درد لیری یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید حالتا داکتر تا نوره لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شو چه والا داکتر تا بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باره تا نورسی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواده زنه و خوره سی کنه زنه و خستری استومانه ده کرلور ورتویلی طول کاری پسر ده زان تاید خوره تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظ د تصدمه ورکیوی یو روانی لحاظ چه دا کورنه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې گرفتاره یم د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دانشي کړم نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کې یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا په څو مرزو گرفتاره کې هم د کوم کلي لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه تمخ باید د دیتا د تقوی دا واور توزی شي
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري لکه څنګه چې تاسو ویل خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر شمیر کورنۍ کې هغه د کورنۍ مشر میرمنې نه ورته وایي چې مثلا درانه فرشونه مینځه، مثلا درانه کارونه نور مکوه، مثلا پولې پټي ته مځه او درانه پیټې م پورته کوه. په همدغه میاشتنۍ مریضي وخت دغه کارونه هم دوی کوي. څومره دغه تجربه لرونکي ښځې د دې مسؤلیت لري چې باید دغه کارونه یې منع کړه، ورته وایي چې مه کوه داسې شیان.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو هم دلته که موږ هغو کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته د مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښ شوي دي، کله ته خبرې، دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضي، دا څه مشکل لري، نو ته خو ښځه یې سبب د تا ته کور در د غاړې کې دا نه څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا، په ډېر نادراتو کې ده. تاسو خبره چې یو تعداد ډېرې کمې کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کوي، هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک پرې خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېرې کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې هم پټي وي، دروند کار هم کا، ځان هم لمدي، او د راتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او وخت بیا ځکه که مور پلار یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې نګور وي، اما زه تل لږ سالم منګور وي، اما مجرد چې د ودی او د خرخیلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتي د دو چند پرابلمونو سمخ کېږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب ګڼي. دا
بله مېرمن نظامي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یوه نجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتنۍ مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي دا خو دا څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیولو په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان نجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې یې بوتله. په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دې ته عیب معلومي، او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هېڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی، دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه دازه تی طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دو وخت کې دا خپل جامې پاکې ونه ساتي، که دا ځان پاک ونه ساتي، واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میاشتنۍ درد سات چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دو چې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي، کلیو بانډو ته ورسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمنې چې د میرمنو سره دومره عقله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوځي، نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري. په اوسنۍ شرایطو کې باید وظیفه د میرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ته وکړي چې تاسو څه رقم برخورد، اول کامور ته د خپل ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کړي، پیغله د ځان څه رقم برخورد کړي. دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږو اولاد اته اولاد وړي یا یو اولاد وړي، چې دونه صد چنده مشکلات لري، دا ټول عام پوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دو میرمنو سره باید مرسته وشي.
که انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا هم په نتیجه ګیري کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډیر زیاته مننه. یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پی ولري او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرم، ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپل لونو ته ډیره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي، اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې دغه ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظ اول د دو لحاظ چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول له د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کړي، او یا دا په هغه حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي. نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې. مرسته په دو مانه چې ډېرو درنو کارونو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي، او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، د رحم د سرطان رحم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کم خونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځان نه توجه وکړو. په ځند کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، شاله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجووي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي، خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلې له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سی ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه خې چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
من بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت کې خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نه چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې عنصر څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې لپاره کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمی پرناسور کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شعاع هم د پورته کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر محل آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیګیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی. چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته کښته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریڈکشن ځانګړتیاو ته نه وکړي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشت خوا ته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه رسې خوا ته کمېږي. ولانسي الکترونونو تناوب، ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په پوه کې هم پراته وي، چې دا هم د پور څخه کښتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دي هغه د پورته ساکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمېږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته ساکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمېږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوم او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغو د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي. چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمس ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برا ته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو، غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شي دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړش کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلې کېدو او شډول لوړې درجه لري، د تودوخه په کمه درجه کې نه تڅ کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسټریلي جوړش لري. دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ په نوښت چې د اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدز دي، کلویکان یعنی الکلیز، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډون د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت، فلز کینی خوا ته اکسیجیشن د فورمول شی خوا ته لیکل کیږي. دوه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خوا ته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول دی. لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیډیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیډیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید، کوپر 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نو مې شوده نه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینتا چې مونو د یو په معنا ډای د دوه ترای د درې تترا څلور او پینتا د پینځه په معنا سره دي لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی نایتروجن ډای اکساید دی همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی همدارنګ ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونو کې د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوه ګروپونو ویشي هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید نه ډای نایتروجن اکساید همدارنګ کاربن مونو اکساید دی او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي یو تیزابي دی کلوي دی امفو تری او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو اول کلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یو یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي بل نه بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري لو بو سره تعامل کوي کلوي جوړوي لکه په لاندې فرمولونه کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید ان چې شی مرکب جوړوي همدارنګه د پوتاشیم دی همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید هم سوډیم هایدروکساید جوړوي د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبو جوړوي مثال په ډول د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبو جوړوي همدارنګ وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم و بخشید او اس د میسو تعامل دي د اوسپنې تعامل دي تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي بیا نه د کلسیم اغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي همدارنګ تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګي جوړوي چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي او همدارنګ په دې تصویر کې د دی اکسایدونو په فضا کې چې خبره سوي دي وینو یې همدارنګه مولي اکسایډ نه غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه خلاص سره ځي ولاندې خواص د اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي لکه په مثالونو یو لکه په لاندې ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مالګه جوړوي همدارنګه فوتریکس او اکسایډونه دي چې ها اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګه جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي د مووري اکسایدونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګه اوبه جوړوي د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي مالګي جوړوي چې د ټول ماتلو کې د ذکر سوي دي همدارنګه د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي دا څخه د اکسایدونو نستیز اول د کاربون له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربون تجزیه کوي کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید خلاص سره د زینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم شي اکسایدونه خلاص سره ځي دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایدونه خلاص سره ځي د لوړ علی اکسایدونو له تجزیه څخه خلاص سره ځي همدا د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه او بل خلاص سره ځي اوس اکسایدونه د استعمال ځای نه وځي په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري اومیدوار اکسایدن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ اکسایدن څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدن څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او زیدو فونی په ډول استفاده کیږي
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن به ښوونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فورمول یې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنس د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 بخشي کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شي دي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسې یو درجه او دوه درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډری امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډری دي. دغه پسې پرایمری دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری سو، بیا پسې پرایمری سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نوی زده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ام دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نور ته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. RNH2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي RNH3 یو دانه امونیوي مالګه جوړوي، چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغل ته کلورین ور سره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید، چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، که بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه را باسي. خو موږ یوازې اوس تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع NH2 جمع میتایل کلوراید، دا اگر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کلکلی ور واچوي، بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه ویل کیږي؟ کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن، او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو ان وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړې امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو ان وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو ان، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وه چې CH3، C2H5، C3H7، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکړلی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمری امائن دي، ولې؟ یوازې د یوه سي سره کنیکټ دي، نور دواړه د یو ان د دوو اچو سره کنیکټ دي. دغه ان چې دي، یا دغه امائن ګروپ چې دي، پرایمری دي. دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشری. مور چې شوای پرایمری پرایمری سمنه اندی شاوخوا اچونه دی او یو بغل ته سی ده نو دا پرایمری سو بیا دو درجه اماین یا دو درجه ای اماین چرته وای هغه به چی شدی کچیر یو ان وی پر اطراف یو هیدروجن وی دو رادیکل گروپونه وی نو موړی اماین ته بیا دو درجه اماین ویل کیږي یو ان وی دو دنه رادیکل گروپونه وی یو دنه اچ وی دغه اماین چې دی دو درجه یا دو سیکنډری اماین ورته وای په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دو دنه رادیکل گروپونه ور سره دی دا خاطر موږ نه ګورو دغه ان بغل ته چرشه نیوشتای هغه دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شدی پر یو سی دغه یو سی دغه د دوه درجه اماین چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو بغل ته اچ وی دوه بغل ته رادیکل گروپ نه وی چې ته دو درجه اماین گروپ ول کیش بل بیا درې درجه اماین دی کچیر یو ان وی پر اطراف درې رادیکل گروپ نه وی نو موږ اماین ته درې درجه اماین ول کیش یو ان درې طرف رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجې یا ټرشری اماین ورکول کیږي په دغه ټول مرکب کې دغه چې دی درې درجې دی دغه ان چې دی دوه درجې دی دغه ان چې دی یو درجې دی د درې درجې څنګه دی یو سی دلته سره مشتې ده یو سی دغه دی یو سی دغه دی کدرې د نړۍ رادیکل گروپونه و هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي زینی مهم ایمنونه چې موږ تاسو په ژوند کې استعمالو یا کارو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دی چې په دوا او د کور پر رنگونو کې کاریږي د کور پر رنگونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
لدا د کیمیا نن نه درس تر سره د خوانزي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې بعد لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو تر راتلونکي خبرونه مو خدای مل شه
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401